امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار نه وبخې د ماخام نه وبخې د سهار نه نیمه بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنې خبری خبرونه پیل شولې. په سر کې د مهمه خبرونو لنډی زاوري.
په خوست کې د افغانستان د ملي اردو په جماعت کې په 14 کې ویش عسكر وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا د اورګزیو په قبایلی علاقه کې د وی دینی مدرسې مخې ته په 14 کې 15 کسان ووژل شو. او د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره قوي مذاکرات روان دي، خو مطمئن نه دی چې نتیجه به ورکړي او کنه.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 15 ولایتونو د رای نتیجه نن اعلانوي.
نن موږ عملاً 15 ولایتونه اعلان ته سپارو. سیاست په ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رسمي ویب سایټ کې خپور.
د قندار او اروزګان ترمنځ د لارې د امنیت لپاره نوې هڅې پیل شوې دي.
د قندار او اروزګان د لارې د لپاره تدابیر د چورتو بلاغ کې بعضي پوسټو سکوت کړه او لکه دغه لپاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوسټي بیرته ځپځای شي.
د دې راپورونو ترڅنګ د خوست په ولایت کې د ملي وردو په لیوا کې دنن البته په جماعت کې د ځانمرګي برید په حق هم تازه معلومات در سره شریکوو. خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د سید سلیمان شاه نوري.
السلام علیکم. په خوست کې د افغانستان د ملي اردو په یو جماعت کې په ځانمرګي برید کې 20 عسكر وژل شوي دي. دغه حمله چې نن د جمعې په ورځ د نظر شاکوټ پولیسوالۍ کې د ملي اردو د پیاده لیوا په جماعت کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال شوي، 9 کسان پکې ټپیان شوي دي. د خوست والی حکم خان حبیبي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د ځان پورې تړلې چاودیدونکي توکي د لمونځ کوونکو په مخ کې وچول. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
او بس دا نیت مو چې وتړلو په دې نیت سره یاره لمونځ به د ولد والین ته رسېدلی وي. په دې کې دړاز شو، دړاز سره بس ته پوی نه شوي ور باندې ځان باندې پوی نه شوي. نو دغه د زخمیانو او د شهیدانو ټوله بس څه مغزه کې کلینیکي څه د شپخانې ته بس دا رسیدګي موږ هم پکې بس دغه دی زخمیان شوي ورغلی دی.
په ننګرهار کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو ځواکونو د 02 ځانګړي قطې په عملیاتو کې چې د خوګیانۍ د ولسوالۍ په کلیغو نومې سیمه کې د شپې لخوا ناوخته سرته رسولي 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په بیګانیو عملیاتو کې یو کروندګر چې خپل پټۍ اوبه کوو هم د امنیتي قطې د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. او په 4 وژل شو نورو کسانو کې یو معلم، یو متعلم او 2 عادي دهقانان شامل دي. یو کس ټپي شوی او 3 کسان ژوندي له ځان سره وړي دي. حکومتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د 02 سره د عملیاتو پر مهال نظامی هلیکوپټر هم موجود وي او 2 کورونه وران کړل. پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د جبل سرات پولیسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې 3 ملکیان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د والی وان وحید شاهکار نن د جمعې په ورځ د لیندۍ په 2 امریکا غږ ته وویل چې د هوایي بمبارۍ ټول قربانیان ملکیان وو. د نوموړي په وینا د دغه ځواکونو د یوې تعرضي قطعې عسکر له کابل نه د هوایي قوو په ملاتړ د یوه وسلوال قمندان د نیولو په خاطر پروان ته راغلي وو، خو په حمله کې په اشتباهي توګه د یو شمېر ولسي خلکو کورونه بمباري شو. تر اوسه معلومه نه ده چې هوایي بمباري د ناټو ځواکونو کړې او که د افغانستان حکومتي ځواکونو وکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 5 شنبه پر د فاکس نیوز تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د نوموړي په وینا قوي مذاکرات روان دي، خو نه پوهېږي چې نتیجه به ورکړي او کنه. د دې رپورټ خلاصه زموږ له همکار اشوق الله رحیم زوینا واورئ. دا رپورټ به لګوستا واورئ. په سیمه کې د امریکا خبريال د حکومتي سرچینو له قوله ریپورت ورکړی چې د قندهار او روزګان د لوی لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې واقع د چین په قونسلګرۍ باندې مرګانۍ حمله شوې. د کراچۍ د پولیسو قماندان عامر احمد شیخ خبري رسنیو ته وویل چې په دغه حمله کې دوه تنه پاکستاني پولیس، دوه ملکیان او درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي، خو د چین د قونسلګرۍ غړو ته زیان نه دی اوښتی. حمله کوونکو له بمونو ډک واسکټونه اغوستي او لاسي بمونه په لاس کې وو. د بلوڅو یو بلتون غوښتونکي سازمان چې د پاکستان د پوځ په خلاف په بلوچستان کې جنګیږي د نننۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه ناکام برید له چین سره د هغه په وینا د پاکستان د وروستۍ اقتصادي تړونونو په ضد دی او هدف یې د چینایي سوداګرو ډارول دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د خیبر پختونخوا په قبایلي علاقه اورغزیو کې نن د جمعې په سهار د یو بم په چاودنه کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي او 50 تنه ټپیان دي. په پیښور کې د امریکا خبریاله لایبا یوسفزی د ځایي سرچینو په حواله وایي چې چاودنه د اورغزیو د مرکز کلایا په جمعه بازار کې د یوې دیني مدرسې مخ ته شوې او د زیاتو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب دی. د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان چې 13 میاشت په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ژورنالیست او واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي په قتل کې د لاس درلودلو په تور د نړیوال فشار سره مخامخ د پنځشنبې په ورځ څو عربي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې متحده عربي امارات ته ورسېده. او اوس راځو مخکېنی ریپورت ته. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هغه په وینا قوي مذاکرات پیل دي، خو د نتیجې په اړه شکمن دی. د ریپورت خلاصه زموږ همکار اشق الله رحیمزی تاسو ته راوړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت دی، خو وایي په دې نه پوهیږي چې دغه خبرې به بریالۍ شي او که نه. د امریکا جمهور رئیس د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو سره د شکرانې د ادا کولو د ورځې په مناسبت د ټیلی کانفرنس د لارې په خبرو کې وویل چې د هغه په فکر د افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو سره زه غواړم چې هلته ورشم او د هغوی سره وګورم. ولسمشر ټرمپ همدارنګه وویل چې د افغانستان خلک د څو لسیزو را په دې خوا جنگ تجربه کوي. هغه وویل چې د سولې لپاره مذاکرات روان دي او دا خبرې به ممکن کامیابی یا ناکامه شي څوک نه پوهیږي. د امریکا حکومت پخوانی ډیپلومات زلمی خلیلزاد د بیا پخلاینې په چارو کې د خاص استازي په صفت ټاکل شوی دی. خلیلزاد په کابل کې، قطر او نورو سیمو کې د افغان چارواکو او طالب استازو سره څو مجلسونه کړي دي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکړی دی چې د نایجیریا د پوځ لسل نه زیات عسکر د داعش په یو حمله کې دغه هیواد په شمال کې کړي وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوندونکو، خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاسئ. اوس دلته په واشنگټن کې د سهار 9:09 دقیقې شولې ده. هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن او په روانو دوه ورځو کې د 10 ولایتونو د انتخاباتو نتیجه اعلانوي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دی چې د 15 ولایتونو نتیجې به نن اعلان کړي. پام وکړئ، په دې اکړه د کابل نه د امریکا غا کاشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې 13 اونۍ د جمعې په ورځ د 10 ولایتونو د ولسی جرګې د لومړنیو پیالو د اعلان ژمنه کړې وه. 15 ولایتونو د لومړنیو پیالو د اعلانولو خبر ورکړي. دغه کمیسیون د وایان مرسیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د 15 نورو ولایتونو لومړنۍ پیالې به د شنبه او یا هم د یکشنبه په ورځ اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وایان مرسیال ویل چې د کابل ولایت د ټاکنو پیالې به د لیندې د میاشتې په 10 اعلان شي.
نن موږ عملاً 15 ولایتونه تسپارو چې هغه عبارت دی د دایکونډي، فرا، اوروزګان، جوزجان او همدارنګ سریپول دي. او جزئیات په ټول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رسمي ویب سایټ کې خپور دي. پاتې ولایتونه کوشش کوو چې شنبه یک شنبه ته هغه هم کارونه بشپړ شوي دي که نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصلې ته اړتیا لري چې کله دوی فیصله وکړي او هغه به هم خوږ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې د میاشتې د 13 او 19 ورځې د ولسي جرګې د ټاکنو د لومړنیو پیړیو د اعلان لپاره د لړم 19 ورځ ټاکلې وه، خو وروسته دغه کمیسیون اعلان وکړ چې د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله په دې نیټه پیلې نشي اعلانولی، او بیا یې د ټولو ولایتونو د لومړنیو پیړیو د اعلان لپاره د لیندې دوهمه او د کابل ولایت لپاره د لیندې لسمه ورځ وټاکله. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسي جرګې د ټاکنو د پیلو په اعلان کې ځنډ، د ټاکنو په کمیسیون کې د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ یو لړ تخنیکي ستونزې هم یادوي، او وایي چې یو شمېر ولایتونو څخه د افغانستان د دفاع وزارت د الوتکو په واسطه د ولایتونو مرکزونو ته د رایو د صندوقونو او نورو حساسو موادو لیک په ځنډ ترسره شو، چې ورسره د رایو شمېرل هم د ځنډ سره مخ شو. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په کابل ولایت کې 300 څخه زیات نوماندان د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړو چې د هغوی د رایو شمېرل وخت ته اړتیا لري، نو ځکه دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د کابل ولایت د ټاکنو پیلې د لیندې په 10 ورځ اعلان شي. د ټاکنو ساري ادارې اندېښنه لري چې د رایو د شمېرلو د بهیر اوږدېدل به د افغانستان د جمهوري اصر د ټاکنو په بهیر ناوړه اغېزه وکړي. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې یوازې د لومړنیو پیلو اعلان مسله نه ده، بلکې د ټاکنو کمیسیون ته پکار دي چې د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پیلې هم اعلان کړي تر څو د ټاکنو بهیر پای ته ورسېږي.
تقریبا د ولسمشر ټاکنو باندې بد تاثیر کوي، او حکومت او کمیسیون دواړه به د ولس د غبرګون سره مخامخ شي، خصوصا سیاسي پلاوه هغه مخالفین بیا په دواړو برخو باندې به اعتراض لري. نو دلته کوشش به دا کوي چې تر زینوا کانفرنس پورې دغه وضعیت یو حد پورې کنټرول کړي.
د ټاکنو د سر د ادارې دغه چارواکي وایي لوی اندېښنه دا ده چې د پیلو اعلان وروسته به د نوماندانو اعتراضونه هم زیات شي، او دا کمیسیون به دا اعتراضونه مدیریت نشي کړی.
او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي، هغه چې کمیسیون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي، او دا یې د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونو ولې تر 2 میلیونو یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کېږي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې شاوخوا 2500 نوماندان ولاړ وو، په دې شمېر کې د غزنی ولایت څخه هم نوماندان د ولسی جرګې ټاکنو ته ولاړو، خو د یو لړ ستونزو له امله په دغه ولایت کې ټاکنې وځنډېدي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې ټاکنو لپاره په پام کې لري چې دا ټاکنې د جمهوري ریاست د ټاکنو سره یو ځای وي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د حمل یو د 10 ورځ د جمهوري ریاست ټاکنو ته ټاکلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوریا. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د خوست په ولایت کې د ملي اردو د لمړۍ پلې لیوا په جمعات کې ځانمرګي برید شوی دی. د شمیرو له مخې په دې پیښه کې د ملي اردو 20 افسران او عسکر وژل شوي دي، او نږدې 80 نور ټپیان دي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د لومړی پالې لیوا په نظامي اډه کې دغه جومات لمونځ کوونکي او د پیښې عیني شاهدان وایي 14 د جومات دننه داسې مهال وشوه چې د ملي اردو شاوخوا 600 سرتیري افسران د جمعې په لمانځه ولاړ وو. تر پیښې وروسته لیدل کېدل چې زیاتره ټاپیان او یو شمېر جسدونه د خوست ولایتي ملکي روغتون او د غرض د ښار یو شمېر خصوصي روغتونونو ته د امبولانسونو او رینجر موټرو په وسیله انتقالېدل.
او بس دا نیت مو چې وتړلو په دې نیت سره یار المز بو د ولد والین تر رسیدلې په دې کې دراز شو، دراز سره باستې پینوی شوې ور باندې ځان باندې پینوی شوې، نو دا غا د زخمیان او د شهیدانو ټوله بس سا مغزه کې کلینیکي څه د شپخانه ته بس دا رسیدګي مګم پکې بس دا غا د زخمیان شوې ورغلی دي شو.
که څه هم ولایتي چارواکي په رسمي ډول په دغه پیخه کې 1200 وژن او د 340 سرتیرو ټپي کېدل تاییدوي، خو یوې دولتي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې 20 سرتیري او افسران وژل شوي دي. همدارنګه د خوست ښار له دولتي ملکي روغتون او خصوصي روغتونونو څخه راټول شوي ارقام ښیي چې په یاد شوي برید کې 90 سرتیري ټاپیان شوي هم دي، چې زیاتره یې د هیلیکوپټرو په وسیله کابل ته انتقال شول. د خوست والی حکم خان حبیبي چې په ولایتي ملکي روغتون کې خبریالانو ته معلومات ورکول، ویل د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ویلی شي چې دا یو ځانمرګی برید و.
اصلاً دا په انسانیت او بشریت باندې حمله نه ده، بلکې دا له دین سره ښکاره دښمنی ده، ځکه هغه څوک چې په دې نه پیښې کې شهیدان او زخمیان دي، دوی د خدای حضور ته ولاړو، دوی په عبادت ولاړو، بنا ان ښکاره دا له دین سره دښمنی ده، او دا دښمنی هغه آخرین حد ده. زه د خوست د ولایتي ادارې د ولسونو او د ولایتي ادارې په استازیتوب دغه پیښه په کلکو ټکو محکوموم، او دوی ته وایم چې دا پیښه اصلا له دین سره دښمنی ده، او هغه وضعیت چې په داخل د جومات کې واقعا خفه کوونکی و. ولې پار لحاظ
تر دې مهاله د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ملي اردو د لومړی پلې لوا چارواکي وایي پلټنې پیل کړې سو معلومه کړې چې دغې نظامي اډې ته برید کوونکی څنګه ننوتلی و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امنیتي مقامات وایي چې د قندار او اوروزګان د لوی لارې د امنیت لپاره تدابیر نیول شوي دي، او تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تګ راتګ پر مخ بیا پرانستل شي. دغه لار د تیرو څو څلورو میاشتو راهیسې ناامنه شوې وه، او یوازې ملکي کسانو پرې کولی شوی چې تګ راتګ وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کوي.
د کندهار روزګان د لوی لارې د امنیت لپاره د پوز مقامات وایي چې هڅه کوي په راتلونکو څو اونیو کې یا د لار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. تیره ورځ یو نظامي کاروان د روزګان ولایت مرکز ته تر یوې میاشتې وروسته اکمالات ورسول. د کندهار روزګان ترمنځ د 150 کیلومتره په واټن لار د کندهار د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز سرین کوټ ښار ترمنځ ناامنه ده. په جنوب کې د 215 متن کلی اردو سرپرست او د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال جنرال عبدالحمید حمید وایي چې د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د لارې د تخریب شوو برخو پر بیا رغونه هم کارونه ګړندي سوي دي. نوموړي آشنا راډیو ته په خبرو کې وویل چې د اردو باغ په سیمه کې به نوي امنیتي پوسې هم رامنځته شي.
د کندهار روزګان د لارې د پاره تدابیر ده، د چور دوبلاغ کې بعضې پوستې سقوط کړی و، لکه د هغې د پاره موږ تصمیم ونیو چې هغه پوستې بیرته ځای په ځای شي. همزمان په سړک باندې کار شروع شوی دی، د ولایت د پایدامې د خونه چې هغه سړک باندې مثلا جغل اچول کېږي، هغه سړک اوارېږي، کار پر روان دی.
دمګړی روزګان ولایت ته تر ډیره د هوا له لارې تګ راتګ کېږي چې له اقتصادي پلوه یې هم لوی زیان رامنځته کړي. ځای اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان د یادې لارې پر سر مسافر وړونکي وسایط پلټي او شکمن کسان له ځان نه سره وړي. دغه راز د تګ راتګ د ستونزمنېدو تر څنګ په روزګان کې د خوراکي او اړتیا وړ توکو بیې هم په بېساري ډول ورسره لوړې شوي دي. د روزګان ځایي اوسیدونکي د یادې مواصلاتي لارې د امنیت غوښتنه لري.
مشکلات در روزګان په سټه باندې جوړ کړی دي چې هر نو امنیتي ځواکونه دي، که د ولسونو روغتیا د اقتصادي دي، که غذایي مواد دي، هر شی چې راواخلي د هغه لارې د روزګان په ټولو شانو باندې منځ ته تاثیرات کړي. د روزګان د کندهار لویه لار چې د دوه کلونو یا دوه نیم کلونو په جریان کې د امنیتي ځواکونو پر مخ باندې بنده د ولسي چارواکو پر مخ باندې بنده ده، کوم تاسو په نامه تاسو په نامه دغه چې په لپسې وادو چې مرکزي ادارې کړی ده، خپل جناب ریاست جمهور کړی ده، او معاونین یې کړی ده، کابینه او امنیت شورا کړی ده، خو هیڅ نه و عملیات نه کړی.
په ټولیزه توګه د لوی لارو امنیت زیات کسان اندېښمن دي. د کندهار روزګان او کندهار هلمند ترمنځ د نښلوونکو لارو سره سره د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هم د تیر په مقایسه په تیرو 15 میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور زیات شوی دی. موټر چلوونکي وایي چې اند پراو ولایت او د غزنی او زابل ولایتونو تر مابینځ سیمو کې وسلوال طالبان ګمرکي محصول هم ورڅخه اخلي. عمومي غوښتنه بیا هم دا ده چې حکومت د لارو امنیت خوندي کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د قندس پولات کې د ژمي په وخت قنان د پلاستیکو لاندې سبزي کوي. دوی وایي د دې وخت حاصلات ښه عاید لري. په قندس کې 15 وطنو مېرمنو ته تر پلاستیک لاندې د سبزي د کښت زده کړې هم ورکړل شوې دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې.
په قندوز کې د زراعت ریاست او د هغوی د ملاتړو موسسو لخوا تر زرو تنو زیاتو دهقانانو ته چې ښځې هم پکې شاملې دي گرین هاوسونه جوړ شوي. دهقانان وایي چې په گرین هاوس یا تر پلاستیک لاندې د سبزیجاتو د کښت عاید تر هغه کښت زیات دی چې په خپل موسم کې په آزاد ډول کرل کیږي. هغه د قانونو ته چې د زراعت ریاست د ملاتړو موسسو لخوا گرین هاوسونه جوړ شوی تر هغه اضافه نورې په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. دوی وایي چې د جمی پر وخت تازه سبزی نه پیدا کیږي نو ځکه نرخونه لوړ او د دوی عایدات زیات دي. د قندوز دوه تنه دهقانان چې تر پلاستیک لاندې سبزیجات کرلی داسې وایي.
ګندنه دی، پالک دی، ګشنیج دی، تراتیزک دی، مولی سرخک دی، لکه نانا دی. په دې فصل کې پسرلي کې بادران کرو، رومیان کرو، بینډۍ کرو، تور بانجان دغه شان کرو. شنه خونی ما جوړ کړی دی، ډیر خلک نه لري تر څو سي دا خلک آماده کیږي او شنه خونی جوړي او بیا د دې بازار نه اضافه کیږي او بیا زی بل ولاتو ته اوس سمو کوم رکیږي سي دا د خپل د ولات ضرورت نه راپکیږي. سمه خو اوس ما پټ کړی دی په دې حساب اوس دغه حاصلات خلک دی وړي نه وړي کله وبوي کله نه وي مشکل دی وبو لارو باندونه خراب دي او دا سي دا یو ور دوه ور وبو کو بیا په کوی باندې گزاره کیگا. اوس په دې جمعه کې په دې اخنی کې پیسې خپې پیسې کوي بیا سی وړي کې دا عمل میا داخل سو بعد ساور نه تر جاوزا پوری بیا خپې پیسې کوي.
دغه پیسې دغه ګندنه سو پیسې دغه پیاز سو پیسې نانا سو پیسې پالک دغه شاندي تراتیزه کو گشتي سو دغه شاند مخصه سبزیجات ولاته اوس خاصرات ورکه ول په دې وجه چې اوس عام خاص ټول خلک نشي کولای او وسایت نه لري شي نه لري کنه چې پټی کې د یخ نه سات نو په دې وړ زمي کې لږ ربه غلیمت ولا دو جربه دو نیم جربه چې څونه د لایق د زور خبره ده دی واسه خبره ده. مصرف خو په حساب دی دغه بیا ځنه دغه مصرف لري دغه د پلاستیک د میخونه ایستو د خادي شی د تارونه ایستو کنه شخصي پیسو باندې دغه ټول مصرف ده. ټول خو په حساب دی زمي کې په دې وجه د خرید زیات لري چې ار سړی نشي کولای ار سړی نشي کولای اوس په دې وجه باندې خلک پینځه غیره په جوړه وایي ولې چې پلاستیک په زیرا او دغه نه سو په زیرا باندې ساتل کیږي ار سړی سترا وړه چې وړه ټول دریا کوي.
په قندوز کې یو شمیر خزو ته هم گرین هاوسونه جوړ شوی چې سبزی پکې کوي. دغه خزي هم د دغه گرین هاوسونو لارې د پام وړ عاید لري. د قندوز د زراعت ریاست مرستیال عبدالمجید نافیز وایي چې په قندوز کې تر زرو زیاتو دهقانانو ته گرین هاوسونه جوړ شوی او اوس مهال ترې ګټه اخلي.
ما د ولایت قندوز در مجموع حدود 500 گرین هاوس تنها شرکای کاری ما
په قندوز کې په مجموعي ډول د ان ایچ ایل پی لخوا چې د دوی کاری همکاران دي 1500 گرین هاوسونه جوړ شوی او یو شمیر نور زینو نور ملاتړ موسسو جوړ کړي چې شمیرې تر زرو گرین هاوسونو اوړي. هغه وایي چې دوی په ولسوالیو کې هغه میرمنو ته هم د پلاستیک لاندې د سبزی د کښت زده کړې ورکړي چې د جګړو پر وخت یې د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او یا یې هم اقتصاد کمزوری و. نوموړی وایي چې فکر کوي د دغو ښځو شمیر تر 1500 تنو رسیږي. یو وخت په قندوز کې له اوړي پرته په بل موسم کې تازه سبزی نه پیدا کېده او د اوړي پر وخت به هم تازه سبزی له نورو ولایتونو راوړل کېدله. خو د گرین هاوسونو له جوړولو او د سبزیجاتو د کښت د عاید د لوړوالي په خاطر اوس اوړی او ژمی تازه سبزی پیدا کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د قندار پولاد کې مرمنې وایي چې د لاسي تولیداتو د بازار د نشتون په وجه یې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی زیاتوي چې له دې کبله د لاسي تولیداتو د هغو لویو مرکزونو فعالیتونه هم ډیر کم شوي دي چې مخکې به یې د قندار څخه نړیوالو مارکیټونو ته لاسي توکي لېږدول. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په تیرو لسو کالو کې کنداري خزانه په کندهار کې د میرمنو د لاسي تولیداتو د تولید عمده مرکز و چې اوس یې فعالیتونه ډیر کم شوي. میرمن پریدا د نوموړي مرکز غړې وایي چې د بازار د نشتون په وجه د کنداري خزانې فعالیتونه کم شوي دي. دا زیاتوي چې مخکې ورسره لسګونه بېوزله میرمنو د لاسي تولیداتو په کارونو کې کار کاوه چې اوس هغوی ټولې بېروزګاره شوي دي. نوموړي علت په داخلي مارکیټ کې د یوه ځانګړي بازار نشتون یادوي.
مشکنداری خزانه خو په خو به خې غټه و ډیر شوز کار پکښ کې کوي وس ول بیا د کار نه وځي کارونه نه وځي مارکیټونو بازارونه نه لرو پرمختګ نه سو کولای بیرته ول بیا د وس به خې لښه کار پکښ کې کوي نورې ګرد بلاړې پر کور نه سي دي کارونه ایزده دي کې سپونه ایزده دي چې خپل په کور کې جوړ کې بازار تر او بس خو هم چې موږ بازار نه لرو.
میرمن کبرا د هیرپوی زده کړو په مرکز کې زده کړې کړي او اوس د ښځینه جامو د تولید په کار بوخته ده. دا زیاتې چې په منظم ډول خپل تولیدات نسی پلورلای او له دې ستونزې سره په سلګونه نورې میرمنې هم مخ دي.
کالی مو زده کړی دي جوړوي هم یې زده کوو نور هم اخته دي چې دغه زده کړې وکړي جوړې کړي. خو دغه دې زموږ مشکل دغه دی چې زموږ د افغانستان ښځې چې ګرده په دغه کاروي اخته دي کارونه کوي خو دا دی چې بازار نه لري. موږ غواړو چې موږ ته مارکیټ جوړ کړي که ډېر غریبان دي په موږ کې ډېر دغه اوس زه خپله ولکه د ماښام ګوله لرم.
د کندهار د ښځو چارو رئیس روکیه اسکزی وایي چې وزارت یې بودیجه نه لري خو د یوې پالیسي جوړونکي ادارې په توګه هڅه کوي چې د مرسته کوونکو ادارو په مالي مرسته یو ښځینه بازار جوړ کړي. دا زیاتوي چې د ښار په ختیځ عینو مینه کې ورته د یو ښځینه بازار د جوړېدو مځکه ورکول شوې خو د مالي امکاناتو د نشتون په وجه کارونه نیمګړي پاتې دي.
موږ څو ځلې هم د ملي تجارانو سره موضوع شریک کړی په عینومن کې دوی موږ ته دوکانونه راکړل. موږ په څو ځلې د مجلس هم ونیوئ تر څو ښځې مو وهڅولې په مختلفو برخو کې باید دوی دوکانداري وکړي. ولې متاسفانه ښځې په خپله دې ته آماده نه سول تر څو په دې مارکیټ کې دوی خپله د مواد لیلې سنې په فروش وړاندې کې خپله مالي بودیجه خپلې بودیجې نه درلودله. دوی په خپل مصارف باندې په دې باندې بېدل که زه چیرې مصارف وکړم او دا ما توانو کې زه به تجربې ونه لرم نو بیا دوی زړه نه کوي. ښه په دې خاطر
دوامدار نامني او بیوزلی په جنوبی ولایتونو کې سبب ګرځیدلی چې د کورنۍ ښځینه غړي هم د کور اقتصادي پیچ ته اوږه ورکړي. سره لدی چې کنداري لاسي تولیدات ځانګړی شهرت لري خو زیاتره بیوزلی میرمنې د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کېدو لپاره په یاد کار بوختې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د خوست ولایت د نادر شاه کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو جماعت کې د لمانځه د کولو په وخت په ځانمرګي بریده کې 20 کسان وژل شوي دي او 90 ټپیان شوي دي. د خوست والي حکمت خان حبیبي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ځانمرګي بریده د ځان پورې تړلې 14 مواد د لمونځ کوونکو په منځ کې اوچول. په ننګرهار کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو ځواکونو د 02 ځانګړي قطعې په عملیاتو کې چې د خوږیانوی د ولسوالۍ په کلیغو نومي کلي کې د شپې لخوا سرته رسولي دي 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. د پروان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د جبل السراج په ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې 3 ملکیان وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. د چاریکار د ملکی روغتون سرطبیب محمد قاسم سنگین امریکا غږ ته ویل چې روغتون ته درې مړي او 4 ټپیان وړل شوي دي. په ټپیانو کې یو ماشوم، یوه ښځه او 2 نارینه شامل وو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هغه په وینا ډېر قوي مذاکرات روان دي خو نه پوهېږي چې نتیجه به ورکړي او که نه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د بل هر وخت په مقایسه اوس په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د سولې امکانات زیات شوي دي. د یو ریپورت لمخې ویل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر د سولې مشورتي بورډ 11 غړي ټاکلي دي خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي ویان هارون چغان سوري نن جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په دې اړه لا کار روان دی او کله چې بشپړ شي او جمهور رئیس غنی منظوري ورکي د مشورتي بورډ غړي به معرفي شي. د ریپورت لمخې عبدالسلام رحیمي به د حکومت د سولې د مذاکراتو د هیئت ریاست په غاړه لري. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې واقع د چین په قونسلګرۍ باندې مرګانې حمله شوې ده. د کراچۍ د پولیسو قماندان عامر احمد شیخ خبري رسنیو ته وویل چې درې واړه حمله کوونکي وژل شوي دي خو د چین ډیپلوماتانو ته ځاني نقصان نه دی اوښتی. د خیبر پختونخوا په قبایلي علاقه اورغزو کې نن د جمعې په سهار د یو بم په چاودنه کې چې د یو مدرسې مخته په بازار کې وشوه 15 کسان وژل شوي دي او د 50 په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. د سعودي عربستان ولایت شهزاده محمد بن سلمان چې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقجي په قتل کې د لاس درلودلو په تور په نړیواله کچه له فشار سره مخ شوی د پنځشنبه په ورځ څو عربي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې عربي متحده عربي امارات ته ورسېده. د نایجیریا په شمال کې د اسلامي دولت یا داعش پورې مربوط وسلوالو د پوست په یو قرارګاه باندې حمله کړې ده. په دغه حمله کې لسل نه زیات نایجیری عسکر وژل شوي دي.
او درنوونکو پم دې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته مخمنې خبری خبرونه مطلب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. امریکا غاغ آشنا رادیو بل خبرونه رښتې خبرونه ده کولای شي چې په خبرونه کې د برخې اخیستو لپاره د سټوډیو کشمیر زنګ وهي. د خپل رادیوګان تر زنګ وسی درې خبرونه څو شپږ شروع کیږي.